کیږي. فرض مثال د وروسته پاتې والی سبب کیږي، اقتصادي ستونزې زیاتیږي، د فساد کچه په کې ورځ تر بلې زیاتیږي.
ملګرو ملتونو د دسمبر 9 د فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې نړۍ له ګڼو ننګونو، تراژیدیو، نابرابریو او بې عدالتیو سره مخ ده چې ډیری یې له فساد سرچینه اخلي. دوی د دې ورځې لمانځل یو فرصت ګڼي چې هیوادونه د فساد ضد قوانینو او سیاستونو پلي کولو ته وهڅوي.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو چې د افغانستان او سوریې د وضعیت پرتلنې ته ځانګړی دی. خو دا شیبه واورئ خبرونه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یونیسیار وایي چې په افغانستان کې 6 میلیونه او 6 لکه وګړي سرپناه ته اړتیا لري. یونیسیار په یو راپور کې ویلي چې د راستنیدونکو لوی شمیر اقلیمي بدلون، د بیکارۍ او بېوزلۍ زیاتوالی او د زلزلو او سیلابونو په څیر طبیعي افتونه سرپناه ته د اړتیا د زیاتېدو عمده علتونه دي. د افغانستان لپاره د قطر او امریکا ځانګړو استازو پرون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان لپاره ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب، د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ارینا امیری سره د دوحې د غونډې په څنډه کې د افغانستان د بشري حقونو پر مسایلو د بحث ترڅنګ په دې هیواد کې د ثبات د ټینګښت پر نړیوالو هڅو خبرې وکړې. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر وایي اسرائیلي ځواکونو په سوریه کې د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د توغولو مشکوکې ساحې ځکه په نښه کړې چې د سیالو افراطي ډلو لاسته ورنشي. ګیدون سعار نن وویل چې د ملکي اسرائیلیانو امنیت په سوریه کې د اسرائیلو یوازینۍ ګټې دي. او د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ په 14 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 4,500 تنو ته ورسید. د وژل شویو په شمیر کې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال 4,500 کسان هم ورزیات شوي دي.
25 دقیقې.
دو خبرې دي، یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغ لست. پر دې خبره کوي چې سوریه په څه ډول د یاغانو لاسته ورغله او په عین بڼه افغانستان هم څه باندې 3 کاله مخکې د طالبانو لاسته ورغی. په دواړو مواردو کې نړیوال عکس العملونه متفاوت وو. د طالبانو حکومت د حیات تحریر الشام ډلې په مشرۍ د یاغانو لخوا د سوریې د حکومت د پرځېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې له دې بدلون سره د سوریې د جګړې او بې ثباتۍ عامل له منځه تللی. د دې ترڅنګ پر رسنیو کې د سوریې د حکومت د نسکورېدو او له افغانستان سره پر شباهتونو بحثونه کیږي چې د نړۍ عکس العملونه هم په وړاندې متفاوت دي. د افغانستان تیر نظام مشروع حکومت و چې نړۍ په رسمیت پیژنده، خو په سوریه کې تیر حکومت مستبد ګڼل کېدی چې په نړیواله صحنه کې منځوي شوی و. خو د ایران او روسیې په څیر ملاتړ یې درلودل. خو ترکیه او ځینو نورو هیوادونو د سوریې د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کاوه. کله چې بشار الاسد له سوریې ووت، د سوریې زرګونه وګړو چې د جګړو له کبله بې ځایه سوي وو خپل هیواد ته په ستنېدو پیل وکړ. خو پر افغانستان د طالبانو له ولکې بیا ټینګولو وروسته زرګونو کسانو له افغانستانه وتل پیل کړل. په سوریه کې امنیتي ځواکونه او دولتي ادارې پر خپل حال پاتې سوې او صدر اعظم محمد غازی الجلالي د واک د سولهیز انتقال خبره وکړه. خو په افغانستان کې طالبانو درې رنګه ملي بیرغ منع کړ او په دولتي ادارو کې خپل کسان وګمارل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په ویلامیه کې غوښتنه کړې چې په سوریه کې باید د واک لیږد داسې وسي چې د ټولو خلکو له هیلو سره سم یو اسلامي نظام رامنځته کړي. د طالبانو ملاتړ او خواخوږو په سوریه کې له تیرې اونۍ د جګړې له سختېدو سره د سوریې د یاغیانو په ملاتړ په ټولنیزو شبکو کې لیکنې کولې او د حیات تحریر الشام ډلې بیرغ پورته کاوه چې د طالبانو له بیرغ سره ورتهوالی لري. پرون په خوست او ځینو نورو ولایتونو کې په سوریه کې د یاغیانو بریاوو لمانځل سوه. حیات تحریر الشام ډله له القاعدې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش یوه بېله سوې څانګه ده چې اوس یې هم ګڼ هیوادونه تروریستي سازمان ګڼي. د هیئت تحریر شام ډلې مشر ابو محمد الجولانی له بشري حقوقو په سرغړونه تورن دی چې د امریکا متحده ایالاتونو یې پر سر لس میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. د طالبانو په کابینه کې هم ځینې کسان له دې جملې د سراج الدین حقانی پر سر هم لس میلیون ډالر جایزه ټاکل شوې ده. ګڼو لویدیځو هیوادونو د بشر الاسد د رژیم نسکورېدل د عدالت د تامین په معنا بللې او ویلي دي چې د سوریې خلک له کړاو خلاص ول. خو څه باندې درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو ته ګڼو هیوادونو اندېښنه ښوولې وه. طالبانو د خپلې اوسنۍ واکمنۍ په لومړیو کې د ښځو او نجونو د حقونو د تضمین په ګډون په بېلابېلو برخو کې ژمنې کړې وې، خو د وخت په تېرېدو سره د دوی واکمنۍ د دوی د دویمې واکمنۍ په څیر کېږي چې له 1996 څخه تر 2001 میلادي کال پورې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې هم نجونې له تعلیم او تحصیل راګرځول شوې وې او د کار حق ورڅخه اخیستل شوی و. په 25 دقیقې بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې د سوریې او افغانستان د نظامونو د ړنګېدو شباهتونه څه دي، هیئت تحریر شام ډله کومه ډله ده او طالبانو ولې د دې ډلې د لاسته راوړنو هرکلی کړی دی. په څو شېبو کې له میلمنو سره دا موضوع څېړو.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د 25 دقیقې د بحث میلمانه دی لیکوال او د چارو شنونکي شاه سوار سنگروال. په تیر جمهوریت نظام کې د ملي امنیت شورا ویان مولوی رحمت الله اندړ د غرض د چارو بل شنونکي فهیم سادات درې وړه میلمنو ته شرغلاست. په پل کې شغلی سنگروال، د سوریې د نظام پر جدل څه فکر کوي چې د طالبانو لپاره ولی جالب یا مهم وو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته درنو میلمنو ته او د تاسو د خبرونې ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د هیئت تحریر مشر ابو محمد جولانی چې کله واک ته ورسېد او یا په دې معنا چې بشار الاسد واکمنۍ نسکوره سوه، تقریبا طالبان چې داسې فکر کوي چې کوم برای چې دوی ترلاسه کړه او کوم برای چې ابو محمد جولانی او یا د ده په اختلاف کې شامل وډلو چې کوم واک او ځواک خپل کړ، دا تقریبا سره ورته ګڼي. او دومره کومه خواخوږي چې سره لري، زه فکر کوم چې هغه د سنیتوب مسله ده، ځکه چې ابو محمد جولانی او ورسره ډلی یا په اطلاف کې شامل ډلې سنی مذهب دي او د هغه چا حکومت یې وپرځوه چې هغه نه یوازې سنی مذهب و بلکې تقریبا شاوخوا نیمې پېړۍ نه زیات دو او پلار یې حکومت وکړ. تاسو معلومه ده چې تقریبا په 1903 کال چې کله د بحث ګوند کودتا وکړه، له هغې کودتا نه اووه کاله وروسته یعنی په 1910 کال چې حافظ الاسد قدرت ته ورسېد، شاوخوا دېرس کاله واک او ځواک درلود. او په 2000 میلادي کال چې کله هغه له منځه لاړ، نو زوی بشار الاسد تقریبا واک ته ورسېد. د هغه نه څلېرس کاله تېرېږي، نو که څلېرس کاله او دېرس کاله سره هغه کړو، نو شاوخوا څلور پنځوس یا زیاتو کم 15-50 کاله زوی پلار په واک کې و. او په دغه موده کې تقریبا تاسو ته معلومه ده چې په سوریه کې فساد هم و، په سوریه کې جګړه هم وی او بلابل داسې څه کېدل چې دوی ونه سو کولای، خصوصا کله چې په 2011 کال د عرب پسرلی په نوم باندې پاسونونه په خلیج کې یا یو شمېر عربي هیوادونو کې رامنځته شول. د بشار الاسد حکومت ته ډېره بریده تقریبا وزپ او یا په ډېرو سیمو یې خپلواکو او له لاسه ورکړې، نو دغه ډول ستونزې او یا په دې کې تاسو دا هم معلومه ده چې په بهرني سیاست کې او یا بهرني پلویانو یې چې ایران او روسیه چې تقریبا په 2015 کال د ده مرسته ته راودانګلې او تقریبا هغو داسې بېرحمانه بمباری او هوایي ځواک نه استفاده وکوله چې ډېر سوریان په ستونزو کې لاسو ګرېوانو. او په کور دننه هم تقریبا تاسو معلومه ده چې یو شمېر ستونزې موجود وي. دغه ټول ستونزو لامل دا سو چې بل اخره د بشر الاسد حکومت او پرزیده.
ډیر مننه څنګهوال صاحب. شغلی اندر په خپل حیات تحریری شام ډله چې ویل کیږي لال قاعده او داعش جلا سوید څنګه د طالبانو سره څه شباهتونه ساس په نظر لري؟
نمای خو سلامونه تاسو ته د بحث درنو ملمنو سنگر صاحب او سادات صاحب ته او همداسې ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. طبیعي خبره ده چې نیابتي ډلو ترمنځ خصوصا هغه ډلې چې د بل چا لخوا تمویل کیږي د هغو ډلو ترمنځ دغه هم یې خواخوږي هم یې ملګرتیا هم یې یو له بل سره ځي او راځي هم دوی په خپلو هیوادونو کې آرام ځای نه لري، همیشه لبل نه فرمان اخلي او نیابتي ډلې اصلاح پراکسی یا پراکسی ډلې هم ورته ویلی سو. تاسو په پورستیو کې لیدلی هم یو ویډیو وایرل سو، یو ویډیو ولیدل سو چې یو څوک په پښتو یو ځوان دی په پښتو خبرې کوي او له هغه ځای نه له سوریې نه د پانشینار اهل تشیع ته اختار ورکوي چې موږ درځو عدالت ته درځو او تاسو نه پرېږدو یو قسم ننګونې کوي. نو د نیابتي ډلو ترمنځ همدغه همکاري همیشه وي. تاسو لیدل چې په افغانستان کې هم ګڼ د مختلفو هیوادونو د نیابتي ډلو کسان، تاجکستان هم و، د ازبکستان هم و، چینیا هم و، عرب هم و، د ګڼو ډلو ترمنځ همدا خواخوږي تر یو بل ترمنځ یو په دې نامو باندې سی ګوکې دوی جهاد کوي او دوی د ازادي لپاره مبارزه کوي او دوی د ازادي علمبرداران دي او په اسلامي نړۍ کې هغه لوی دایره یې همداسې چې دوی په اسلامي نړۍ کې یو اسلامي دوی په نړۍ کې یو اسلامي نظام وړي څوک د خلافت مدعیانې تر خپل منځ بیا هم بیا ګڼې دایې ستې خو په مجموع کې هر یو کوشش کوي هر یو وایي هر ډله وایي چې موږ اسلامي نظام غواړو.
ډیر مننه شغلی سادات. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سوریې له اوسنیو واکمنانو غوښتنه کړې چې د خلکو له هیلو سره سم نظام رامنځته کړي. آیا د طالبانو خپل نظام د خلکو له هیلو سره برابر دی چې دوی بل چا ته مشوره ورکړي؟
مننه زام خپل وار ملمنو ته سلام راځي کوم تاسو لیدونکو ته تاسو ته تاسو وګورئ په دې اسلام پالو ډلو کې یو مهمه مسله دا ده چې دوی خپل باندې تعریف لري د ټولنیزو موضوعاتو نه او په دې خپل ټولنیزو په دې خپل تعریفونو کې به دوی دومره سخت دي او غیر انعطاف پذیر مهارت لري چې دا د دې خپل تعریفونه دیو ته حقایق کاری په ټولنه کې د لکه څنګه چې موږ طالبان وینو ډېرې د مسایل په افغانستان کې فعلاً دي چې هغه د خلکو غوښتنې نه دي یا خلک هغه ته باغې دي نه ګوري ولکه د خپل تعریف دي دیو ته دا په ټولنه کې حقیقت ښکاری او په دې فکر کې چې دا موږ چې څه کوو یا دا موږ چې څنګه دا مسایل تعریفو دا د ټولنه حقیقت هم دی. نو د دې په دې اساس باندې دیو هم نن تحریر شام یا په سوریه کې چې کوم اسلام پالې ډلې اوس قدرت راغلي دی او کوي چې تاسو د خلکو د غوښتنو سره د خلکو غوښتنې ومني او د هغه مراد کوي. نو که اوس د طالبان نه غوښتنه وشي چې تاسو تر کومه حاله پورې د خلکو غوښتنې منلي دي نو به تاسو ووایئ چې موږ څه کوو د خلکو غوښتنې دي، مثلا د جنکو مکتب ته نه تګ، د ښځو کار نه کول، په ټولنیزو مسایلو کې د دوی مداخله او سختیانې راوستل، دا خو د خلکو غوښتنې نه دي. خلکو هیڅ وخت دا نه دي غوښتلي، ولې د طالبانو کړنې چې کومې دي دا د دوی په ذهن کې دومره بنسټیز شوي دي چې دا دوی ته د خلکو کړنې ښکاري. نو زما تحلیل دا ده چې دوی په دې معنا باندې نن دا دا جرأت ځان ته ورکوي چې د سوریې اسلام پالو ډلو ته ووایي چې تاسو د خلکو د غوښتنو احترام وکړئ. معنا دا چې لکه څنګه چې موږ د خلکو د غوښتنو او د خلکو د آواز ماندګان یو.
ډېر مننه ښاغلی سنگروال. که په سیمه کې دا ډول افراطي ډلې په واک کې پاتې کیږي څه عواقب به ولري نړۍ ته او خپل سیمې ته؟
بله تاسو پیږی چې رښتیا که فرزند سړی دغه دوه هیواده په پرتلیزه توګه وڅېړي چې سوریه او افغانستان وي چې تاسو ورته اشاره درلودله، دا تقریبا زه فکر کوم په ټوله کې په عموم کې باید موږ داسې ووایو، خصوصا د افغانستان په تړاو یا د سوریې په تړاو، چې تقریبا د سوریې خلک هم د دوه بدو په وړاندې قرار لري او د افغانستان خلک هم من تا دا اوس سلیقو پورې اړه لري چې کم بد دی کم بد ډېر بد دی. خو په افغانستان کې موږ دا نیمه پېړۍ له بده مرغه د دوه بدو په وړاندې واقع شوي یو، فقط یوازې موږ دغه قضاوت کوی شو چې ووایو چې کم بد ډېر بد دی. او د سوریې خلک هم تا ته معلومه دی چې تقریبا د 2003 کال نه را په دې خوا، البته په دا وروستیو کې درته یادومه کنه تاسو معلومه دی په تاریخي لحاظ باندې چې سوریا تقریبا په 1948 کال ازادي واخیسته، او له لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته هم دی تقریبا د فرانسې تر قومیت لاندې و، او کله چې په 1948 کال ازادي واخیسته دی په خپل منځي جګړو کې په 1949 کال یو کودتا وسوه چې تاسو دا معلومه دی، او بیا په خپل په 1930 کې کا خپل دی باز ګل کودتا وکړه. یعنی دی دغه دولتي جوړښت یا د ټولنیز مناسبات یا د سیاسي پیښې تقریبا د خپل په کودتاګانو او په دغه شکل رامنځته کړي، او افغانستان هم تقریبا همدغه چې دا نیمه پېړۍ همداسې وګڼئ. خو که په مشخصه توګه د تاسې پښتنې ته راسم، رښتیا دا د اندېښنې وړ دی. اوس فرزن د محمد جولاني چې تاسې ته معلوم ده چې دی په پخوا کې د النصر د یو ټولنیز خوځښت په نوم باندې یادېده چې امریکایانو د تروریستي ډلو په لیست کې ونیوه، او همدغه ډول تاسو دا هم معلوم دی چې کله په 2010 کال باندې د ترکیې په مرسته باندې داعش په وړاندې ودرېد او دی د داعش سره اړیکې درلودې، او له دې نه د مخه تاسو ته معلوم دی چې د ابوبکر بغدادي سره او له هغه نه قذافي اوبخې ملیاده ووته د زرقاوي سره د سره اړیکې درلودلې، او دی د هغه ځای نه راغی، او دی په اصلا تاسو دا معلومه دی چې په عربستان کې زیږېدلی، ولې اصلا د سوریې اوسېدونکی دی خو په عراق او د سوریې په پیښو کې ښکېل و. دلته چې اوس دی واک ته رسېدلی دی وبه کتل شي چې آیا دی هم ګر چې تاسو ته معلومه دی چې کله دی ځینې سیمې ونیولې او په دې پوه شو چې واک خپلوي، نو تاسو ته معلوم دی چې د ائتلاف رئیس هادي البهره اعلان وکړو چې باید په عادي توګه مکتبونه، ښوونځي، پوهنتونونه باید جاري وي، او په عادي توګه باید دولتي کارونه سرته ورسیږي. نو او بیا وروسته چې دی د نظامي ائتلاف مشر دی، دا هم تقریبا وویلې چې څوک نشي کولی انتقام واخلي، څوک نشي کولی چې ښوونځي بند کړي. یعنې دغه ډول خبرې وکولې، وبه کتل شي چې په راتلونکي کې د ده خبرې څومره په پام کې نیول کېږي. او اسلامي امارات یا د افغانستان طالبان هم تاسو ته معلومه دی چې هغه ستونزې چې په دغه شلو کالو کې د افغانستان په جمهوري نظام کې موجودې وي، هغه یو ډول غمیزه وه د افغانستان د خلکو دپاره، ولې کله چې اسلامي امارات واک ته ورسېده دا یو بله غمیزه ده. تاسو اوس پوهېږئ چې یو هیواد په درې کال اساسي قانون نه لري، دې نه بله لویه غمیزه څه کېدای شي؟ تاسو په دې فکر وکوئ چې یویشتمه پېړۍ ده، او په یویشتمه پېړۍ د AI اثر دی، او د AI په اثر کې د نجونو ښوونځي ته نه شي تللی، پوهنتون ته تللی نه شي، لویه جرګه موجوده نه ده، یو عالم بلا ستونزې دي. خو دا ټولې ستونزې یو د بل سره اړیکه لري. جمهوریت یو ډول ستونزه درلودله او دوی بل ډول ستونزې لري. نو زه فکر کوم دغه ټوله بدمرغي ده چې ولسونو ته ورلغاړې ده.
اندر سه دې موضوع تر اتلم چې په سوریه کې دولتي بنسټونه، بیرغ او نور ارزښتونه ظاهرا لا هم پر ځای پاتې دي. خلکو د دمشق او نورو شهرونو پر لورو سړکونو جشنونه وکړل. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو سره څه بدل سول ستاسو په نظر؟
طبیعي خبره ده، په هغه موږ تاسو ټول ولیدل طالبان له راتګ سره د افغانستان له خلکو نه هغه ملي اراده واخیستله. سو ټول هغه څه چې هغه یو ملت سره راوځای کوي د یو ملت په یعنی د یو ملت مشترکات هغه ځینې واخیستل شول. مثلا بیرغ یو ملي مشترکات او بیرغ د کوم حزب او د کوم ډلې نه و. بیرغ د افغانستان ملي بیرغ او طالبانو دومره شدید انزجار سره وښودل سي حتی ماشومان یې د یو بیرغ په اخیستلو باندې ووهل وترټل تهدید یې کړل. له دې سره سره یعنی فرقونه خو ډېر دي. دا سي طالبان راغلل د دې په ځای باندې خلک د آرامي احساس وکړي ک طالبان مثلا د افغانستان د ملت نه را ټکی د خلک وای نو خو ملت پد وسره آرام وای. تاسو ول د افغانستان کې طالبان را تک سره د افغانستان د کابل په هوایي ډګر کې ځای نه کې د لسوره دې همدغه سي خلک تختی دو او تروسه پوری خلک تختی یعنی تروسه پوری آرام پزان است د آرام نست دی ولی تکس له ملت نه دی ملي اراده او ټول ملي مشترکات نه خپل سي دي په افغانستان کې داسې وقزه دي ډار پزا حاکمه ده. تر نن پوری یو سړی ته پاسپورت نه رسیږي. لا هم د پاسپورت پوری ساتنه په ادارو باندې کڼکونه جوړ ده. هر سړی سي د افغانستان نه دی تختی یو چانس پیدا کوي بس ځله افغانستان نه وځي. د افغانستان خلکو په خصوصا په میرمنو باندې دا لکه طالبانو سي د خمنی له میرمنو سره یې لومړي ورځ تر اوسه پورې کوم پرمانونه ورکړي دي. تر نیمه زیات دي خزو اړوت دي. خزو بل بازار ته نه ځي او مکتب ته نه ځي او پارک ته نه ځي او سپورت ته نه کوي. د نجونو په مخ باندې مکاتب بند دي. خزو په مخ باندې پانسونونه بند دي. دا ټول ملي ارادي دي. دا لدیغه ملي ارادي سره یعنی ما ځکه دا خلاصه وویل سي طالبان دا ملي ارادي سره په ټکر کې دي. ټول هغه څه سي یو ملت یو غواړي یو ولس یو غواړي هغه دوی نه کوي ځکه دلته یو ملي مشروعیت حاکم نه دی. طالبان لا هم تر اوسه پورې کورنۍ مشروعیت نه لري. دا بهرنۍ مشروعیت خو بېخي نه لري ځکه بهرنۍ مشروعیت تر کورنۍ مشروعیت پورې تړلی دی. نو په همدې بنیاد باندې طالبانو له راتګ سره د افغانستان له ولس نه که په لنډ ډول ووایو ملي اراده اخیستل شوې ده او ټول هغه څه مشترکات چې یو ملت پرې باندې راټولېږي هغه ځینې اخیستل شوي دي. ورځ تر بلې کرک خپرېږي. هغه تش په نامو وعدې چې دوی کولی سي دلته عفو ده او موږ عمومي عفو کړي ده هغه عفو نشته دی. ډېر له لومړۍ ورځې تر اوسه پورې د نظامي کسان د حکومت کسان حکومت په بېلابېلو برخو کې خصوصا نظامي کسان کاغه په اردو کې او کاغه په پولیسو کې او کاغه په محلي پولیسو کې او کاغه په امنیتي اداراتو کې هغه وژل کېږي. په مرموز ډول باندې وژل کېږي او په ښکاره ډول باندې وژل کېږي. حتی موږ خصوصا څومره معلومات لرو که دوی د یو چا په اړه باندې ښکاره دلایل ونه لري بس خلک بل څوک مجبوروي بل څوک بل چاته وایي ستا عزت یې باندې وکړه او ارګان ته یې راوړه. د طالبانو کوم ارګان ته یې راوړه په همدې شکل باندې یعنی قسم قسم د هغوی د وژلو لپاره بانې او پلمې جوړوي. نو دا له دې سره سره ولس ته دروغ وایي. طالبانو د خلک دوی اصلا مکاتب دي. دوی هغه دید او د فکر په لحاظ باندې دي. دوی د دینی تعبیر په لحاظ باندې سل دین نه دوی کوم تعبیر او تفسیر لري. دغه په لحاظ باندې دوی مکتبونه حرام ګڼي. دوی مکتبونه ناجایز ګڼي. خو خلکو ته دروغ وایي ورته وایي سي ان شاء الله په راتلونکي کال کې او شرایط نه دي برابر او شرایط برابر او یو خدي د پزا برابر او د عمل پزا برابر او یوې خواته د امن ډنډوري وي. یوې خواته وایي سي اوس تک هم نسته په افغانستان کې امنیت دی او بلې خواته وایي شرایط نه دي برابر. د خزو د زندانی کولو لپاره دوی شرایط برابر کړی دي. خو د خزو د پانتون او د نجونو د مکتب لپاره دوی شرایط نه لري. باوجود سی په دې خزو د زندان شرایط برابرول دا سخت دي نسبتا مکاتب وته. له دې سره سره په خصوص یعنی دا د ملت اراده اخیستل دي کنه. له دې سره سره اخیری خبره کوم چې خصوصي مکاتب یا خصوصي پانتونونه تاسو پورسته یو کې طالبانو پرمان ولیدل سوی وی ویل سي دغه باندې کنه خصوصي انسټیټیوټونه سي هغه په دې پروتیز او د د ټیپ په یو برخه کې کار کوي چې قابلیتي یعنی نرسنګ په دغه برخه کار کوي هغه یې بند کړو کته شرایط نشي برابرولای د خصوصي سکتور خو شرایط برابر کړی دی کایته لخذ ولنجونو سره د تعلیم هغه حرمت نه د تخکاری یا حرام نه د تخکاری نو غوی خو شرایط برابر کړی غوی خو کړی دی کته د شرایط وبانه کوي نو ولست دروغ وایي او دروغ باندې قطاباس
ډیر منه شغل سعادت وخت کم دی کپلند ولندو خبري سره وکړو طالبان په خپل وسنی واکمنی کې د وخت په تیردو سره خپل تګلارې درګر د بدلوي نو لا پسې افراطی کیږي. تحریر شام هم په لومړیو کې ته نرمې خبرې کړې دي. آیا افراطی ډلې کې دغه سي درګر د لا پسې افراطی کیږي دوی به دوام وکړي؟
زما په اند دیو دوام د دیو کړنو پورې مستقیم راځي دی. که چېرته دیو د یوشتمې پیړۍ ضرورتونه او د یوشتمې پیړۍ حالات صحیح درک کړي او د خلکو غوښتنې اهم اومنی نو د دیو د پرمختګ احتمال شته دی. اما که چېرته دیو په خپل زوړ فکر باندې وي او دیو ته خپل فکر حقیقت ښکاري نو دیو به د ستونزو سره مخ کیږي.
ډیر مننه شغل سنگروال. د حیات تحریری شام ډلې پر مشر ابو محمد الجولانی لس میلیونه ډالر جایزه اعلان شوې ده. د طالبانو په کابینه کې هم د ځینو کسانو لکه سراج الدین حقانی پر سر لس میلیونه ډالر جایزه ټاکل شوې ده. دا کوم ارزښت لري ستاسو په نظر دغه ډول جایزه؟
بله رښتیا هم دا ډیره مهمه مسله ده په نړیوال ډګر کې او خصوصا په یو جغرافي موقعیت کې چې کوم سیاسي قدرت یو څوک چلی او هغه د دغه ستونزو سره مخ وي. ولی اساسي پوښتنه زه فکر کوم دا ده چې څنګه دغه افراطي ډلې واک ته ورسېدلې. اساسي مسله دا ده چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واک ته ورسېدل حال دا چې د دې دا دومره دوره ده. په لومړۍ دوره کې لکه تاسو چې په سریزه کې ورته اشاره وکړه هلته هم ښوونځي بند وو هلته هم دغه ستونزې وې. بیا ولې واک ته ورسېدل؟ یا فرضاً په سوریه کې د مصر نه راواخله تر سوریه پورې دغه ټوله سیمه خصوصا هغه وخت کې لکم وخت نه چې اخوان المسلمین په دغه سیمه کې پیدا شوی دی او بیا وروسته دا نورې ډلې یو د بل پسې رامنځته کېدلې. دا ټول تقریبا یو اوږد تاریخ دی چې په دې سیمه کې موجود ده. خو دا چې ولې د بشر الاسد په وړاندې په څو ورځو کې تقریبا واک له منځه ځي او حال دا چې یو پرمختللې اردو یې درلودله څنګه دومره دا حکومت چپه شو؟ یا فرضاً تاسو په افغانستان کې پوهېږي چې دوه نیم لکه شاوخوا کې وسلوال ځواکونه موجود وو ولې په یوولسو ورځو کې دا نظام ختم شو؟ یعنی دا ټولې هغه پوښتنې دي چې باید اساساً ویل شي. زه فرضاً تاسو ته په لنډه توګه څو مثال وایم. هغه وخت د امریکې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ولسمشر غنی او د عبدالله ترمنځ تاوتریخوالی دې کچې ته رسېدلی دی چې نشي کېدلی چې دا دوی په خپلو کې سره پخلا شي. او دا داسې مهال و چې د په پولند کې د ناټو غړو هېوادونو جرګه روانه وه او هغو وویل چې موږ د افغانستان د اردو سره 15 میلیارده مرسته کوو او امریکا ویل 3.5 میلیارده موږ ورسره مرسته کوو. ولې دغه دوه رهبران په خپلو کې نه جوړېدل؟ تا ته معلومه ده چې په یو ارد کې په یو کونج کې یوه د ریاست جمهوري لوړه کوله او په بل کونج کې هغه. نو دغسې حالات موجود وي. کېږي یو بله ډېره خواشینوونکې خبره تاسو ته وکړم چې شاید ډېره مهمه وي. کله چې په 9 کلیزه د استقلال لمانځل کېده وم لیدل چې د امان الله خان د عکس په څنګ کې د ساقه او د زوی عکسونه پورته شول. تاسې څه توقع لرئ د دغسې حکومتونو نه چې هغه په خپلو کې سره دغومره غوښنې ستونزې لري نو د هغه په وړاندې به حتمي دغسې افراطیان رامنځته کېږي؟ یا فرضاً تاسو ته معلومه ده چې د تامچی چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته وویلي چې اشرف غنی او عبدالله دومره اختلاف نهاد ته رسېدلي دي چې نور نشي کېدلی چې دوی دغه حکومت ته ادامه ورکړي. یا فرضاً څوک یو بل څوک هم عین خبره کوي او یا پرزن تایست معلومه ده دی امریکا استازی ریچارد اولسن ویلی چه من نور نپیگو چه دی عبدالله دی غنی ترمنز څنګه کولای شو چې روغه وکړو او له یوې خوا هلته ګورو چې طالبان په وړاندې تګ کې دي او له بلې خوا په هېواد کې فساد روان دی او له بلې خوا دوی دواړه په خپلو کې سره نه جوړېږي. یعنې دغه ټول هغه څه وو چې لکه د سوریې ولسمشر او په افغانستان کې چې عبدالله او اشرف غني کومې لوبې وکړې دغه افراطیت ته لار هواره کړه چې نن ته هغه پوهېږي چې په افغانستان کې نجونې په دغه حالت کې چې کله هغه انستیتوت طبي انستیتوت تړل کېدل دوی په لپو لپو اوښکې تویولې چې زه فکر کوم دا د یویشتمې پېړۍ لپاره یو ډېره لویه ستره غمیزه ده. ولې له بده مرغه دې ټول عملونه فقط په پرون کې باید ولټو او په نن کې ولټو علامونه دغه دي.
ژوندی اوسه. ډېره مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو نه واورېد. په دې بحث کې مو د طالبانو د خوا د کابل د سقوط دغه راز د هیئت تحریري شام په مشرۍ د یاغیانو لخوا د سوریې د نظام د سقوط ترمنځ پر شباهتونو خبرې وکړې. لوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره واورېد.